سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د خیبر پختونخوا د خیبر سیمې امنیتی چارواکو اېدا کړی چې افغان طالبانو یو شمیر پاکستانی کارګر په افغانستان کې سرکړي او اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته واوړي د پیښور څخه د مشال راډیو د خبريال د راپور سره سم پاکستانی کارګر وایي چې هر ورځ په پاکستانی پاسپورت تګ راتګ کوي او تر دې مخکې چا له دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي خو طالب چارواکو پاسپورتونه ورڅخه اخیستي دي د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعات وزیر وایي حکومت یې په پام کې لري چې په بل پړاو کې اسناد لرونکي کډوال له پاکستان وباسي جان اتسگزی پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته د دې خبرې د کولو ترڅنګ ویل چې تر اوسه له بلوچستان ایالت څخه 80,000 افغان کډوال ایستل شوي دي د زیاده کړې ده پاکستان د بې اسنادو کډوالو مسؤلیت په غاړه نه اخلي او د کډوالو د ایستلو لړۍ به دوام وکړي تر دې مخکې د پاکستان د مرکزي حکومت د کورنیو چارو وزیر هم ویلیو چې پاکستان په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې باسي د اسرائیلو پوز وایز وکونی نن سهار د پوزي استخباراتو په لارښوونه د حماس د زنګړې قطعې یو شمیر وسلوال وژلې دي د اسرائیلو د پوز په وینا په دې عملیاتو کې چې د غزي د جبالیا په لویدیځ برخه کې وشوله د حماس د زنګړې ځواک دوه مهم قمندانان احمد موسی او عمر الهندي هم وشل شوي دي اسرائیل وایي چې د حماس د غز وخت تیر میاشت په اسرائیلو کې پر اسرائیلی اسرائیلیانو باندې په بریت کې لاس ترلود روټرز خبر اژانس د خبر سرچینو په قول وایي چې په تیر 48 ساعتونو کې په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو څلور حمله شوې دي دوه امنیتي سرچینو پرون روټرز خبر اژانس ته ویلي په موسل کې د امریکایي پوځیانو په لار کې هغه مهال چاودنه وشوه چې له عراقي پوځیانو سره یو ځای په ګزمه وتلی وو په دې پیښه کې د امریکایي پوځیانو نقلیه وسیلې ته زیان اوښته دي خو د مرګ ژوبلې سبب شوې نه ده د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په مون اتریال کې د یهودانو پر خونځیو ډزې غندلې دي د کاناډا پولیسو پرون ویل چې په مون اتریال کې د یهودانو پر دوه خونځیو د شپې لوري ډزې شوې دي جسټن ترودو پرون په دغه سیمه کې خبرلاند ویل چې په پیښه کې په دې پیښه خلک هم سخت خوابدي شوې دي په عین حال کې په سیمه کې د چهارشنبه په ورځ په غزه کې د اسرائیلو د جګړې د دوه پلویانو مخالفو خواوو ترمنځ د پانتون د محصلانو ترمنځ پر شخړې هم خواشینی څرګندې د شویده او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه له بل سره مخامخ دي دا سیالي چې د هند په احمد آباد لوبغالي کې روانه ده په چا افغانستان ګټلې ده او نمړی بیټینګ غوړه کړې ده د افغانستان نمړی درې لوبغالي رحمان الله ګرباز ابراهیم صدرانه او حشمت لا شهیدی چې د افغانستان د ملي ټیم کپټان دی ژر وسوځیدل خو رحمت شاه او عظمت الله مرزي نسبتا خلوب وکړه چې تر اوسه پورې از مطلع و مرزی لهم نده سوزیدلی خو رحمت شا سوزیدلی دی از مطلع و مرزی سر در محال راشد خان پا بیتوه نکی دی تروس پوری افغانستان پا ودیرش اشاری پینزو ورونو که استلوش پیتا مندی کریدی او لوکاری اوت شویدی پا دیر با نور جوزیات وران دیخ برانه که در کلو خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې پاکستان پریکړه کړې لدی وروسته چې لدی هیواده بیا ساده افغان کډوال او باسي ورپسې بهغه افغان کډوال د وستل لړۍ هم پیل کړی چې دوی په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري دا چې دغه پریکړه څومره هلته میشت اسناد لرونکي افغانان پاندېښنه کړې دي وړاندې درته په راپور کې وایو هرات کې به زلزلې ته هم ورشو چې له مرګونې زلزلې د یوې میاشتې له تېرېدو وروسته او د ژمي په درشل کې دغه زلزله ځپلې وایي له هم په خیمو کې ژوند کوي همدارنګه ایران ته به هم ورشو چې هلته د هغو ځوانانو ستونزې در سره شریکې کړو چې دوی هلته کډوال دي
نو ایران کې د افغان مسافرو ډېر بد وضعیت ته دغه یو دوه جمعې کېږي چې ډېر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول بعضې بندیان دي جرمونه تورنه کې ولګول په چا خېدونه واخېدل څوک اعدام کړل
وړاندې به د دې ځوانانو اندېښنې او ستونزې هم در سره شریکې کړو. همدارنګه په غزه کې به د اسرایلي ځواکونو او د حماس سختریزي ډلې وسلوالو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات به هم در کړو. د افغانستان د نننۍ لوبې جزئیات هم در سره شریکو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي. پاکستاني چارواکي وایي له دې هېواد د غیر اسناد لرونکو افغان کډوالو له ایستلو وروسته سمدستي د هغې افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي چې په دې هېواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوي دي. دا پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جانت سگزي تېر ورځ ناوخته په کراچۍ کې په یو خبري کانفرانس کې د خپلو دې څرګندونو په اړه نور جزئیات ورنکړو، خو ویل شوی د کډوالو د ایستلو اوسنۍ پروسه به په راتلونکو ورځو کې لا چټکه کړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د غیر اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده، پاکستانی چارواکي وایي له دې پروسې سمدستي وروسته له دې هېواده د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي چې د کډوالۍ رسمي اسناد ورکړل شوي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي تېره ورځ په کراچۍ کې په دې اړه په یو خبري کانفرانس کې وویل،
غیر قانوني
موږ د کډوالو د ساتلو ټیکنه ده اخیستې. افغان چارواکي باید د خپل خلکو مسولیت واخلي او د افغانانو د سمبالښت لپاره تیاری ونیسي. موږ له دې سمدستي وروسته د هغه افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیلوو چې دلته ثبت او راجستر دي.
مهاجرین کو بی واپس بیجنګي.
په پاکستان کې د میشتو اسناد لرونکو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د دې وړاندې ویلي چې پاکستان د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ شاوخوا 2.1 میلیون افغان کډوالو ته د کډوالۍ رسمي کارتونه ورکړي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي په دې اړه چې دغه کډوالو د ایستلو د پروسې څرنګوالی به څنګه وي او کله به شروع کیږي نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د کډوالو د ایستلو اوسنۍ لړۍ به په راتلونکو ورځو کې لا پسې چټکه شي او د راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې له عمومي ټاکنو وروسته به هم دغه پروسه روانه وي. نوموړي په دې خبري کانفرانس کې دغه شان وویل چې تر اوسه په بلوچستان ایالت کې د نږدې 1 لک کسانو جالي شناختي کارتونه بلاک شوي چې 92% افغانانو جوړ کړي وو. هغه دا هم ویل له هغه پاکستانی وګړو سره به قانوني چلند وشي چې دغه شناختي کارتونو په جوړېدو کې مرسته کړي. پاکستان د روان نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان سرپرست صدر اعظم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر اوسه څه د پاسه 2500 بې اسناده افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. که څه هم د پاکستان حکومت اعلان کړی چې اسناد لرونکو افغانانو سره هیڅوک کار نشي لرلی، خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ویزه لرونکي افغانان هم نیسي، خو د پیسو په بدل کې بیرته خوشي کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغان چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني ویزه لري وایي څو ورځې وړاندې پولیسو له خپل کوره ونیوله، خو د پیسو په مقابل کې بیرته خوشی کړه.
همیشه گرفتار میکنن، اصلا پیسه طلب میکنن. دوم نیست او پیسه تری اخلی. زه تیره ورځ لویزه سره سره پولیس ونی ولم او په موټر کې کې نه ولم. بل رکه می ورته ډیر سوال او زاری وکړي. بل اخره را ناتیا زر روپې واخیستې او بل رکه خوشی کړم.
جیل تانه نه بردن او پس دوباره در اعلان کردن.
د فیروز بهزاد په نوم یو بل افغان کډوال چې دا هم په اسلام آباد کې اوسیږي ازادي رادیو ته وویل،
متاسفانه کې در وضعیت بسیار بد و بحرانی و
سخت له پته مرغه چې په ډېر بد حالت کې راځي ساریم. په تیرې و میاشت کې مې 3 کورونه بدل کړی دي. څو ځل مې پولیس کور ته راغلی او وړې يم او د پیسو په مقابل کې پریخم. تازه څو ورځې مخکې ونیولم، کم ته هم انتقال کړم. دا غزایا د 15000 روپیه په مقابل کې بیرته خوشی شو.
د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم په یو شمیر خبرو شوی ویډیوګانو کې یو شمیر افغان کډوالو ادعا کړي چې د ویزو سره سره پاکستانی پولیسو نیولي، بندیان کړي او د پیسو غوښتنه یې ترې کړې. په دې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو په چلن نیوکه کړې او ویلي دي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه له افغان کډوالو پیسې اخلي او یې هم پر جایدادونو ولکه کوي. مولانا فضل الرحمن په یو ویډیو بیان کې چې د جمعیت علما اسلام په رسمي ایکس پاڼه خپور شوی ویلي، د کډوالو د ایستلو په اړه یو طرفه پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابوي، باید په دې اړه د ستونزو د حل لپاره یو کمیسیون جوړ شي. له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه لدی وړاندې هم نیوکه شوی او د بشري حقوقو غنو نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له پاکستان غوښتي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي، خو اسلام آباد تر اوسه په دې برخه کې په خپل پریکړه کې کوم نرمښت نه دی راوسته. هر ورځ زرګون افغان کډوال نیسي او د تورخم او چمن سپین بولدک للاري افغانستان ته اړوي.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په هرات ولایت کې له مرګونی زلزلې د څبان دی وی میاشتې له تیرېدو وروسته او د ژمي پر رسیدو سره له هم یو شمېر زلزلې ځپلي په خیمو کې ژوند کوي او له خپلو ستونزو شکایت کوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په سړېدو سره بیلابیلو ناروغیو باندې اخته شوي، خو دا چې کورونه یې ړنګ شوي تلو ته بل ځای نه لري. یو شمېر نور بیا وایي چې د سړې هوا له امله تر دې تړ شوي دي چې د کورونو د ړنګېدو د احتمال له ویرې سره سره خپلو درزو شوو کورونو تا بیرتستانه شي. تفصیل سنا کا کړنور.
د افغانستان په لویدیز کې له مرګونی زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و چې باندې یو میاشتې ریږي، خو لا تر اوسه هم یو شمېر زلزله ځپلي له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تېروي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسېدونکی غلام علي یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د تلو لپاره بل ځای هم نه لري. غلام علي چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تېروي، ازادي راډیو ته وویل:
زموږ وضعیت ډېر خراب دی. زموږ سیمه ډېره سړه ده، ناروغان مو په خیمه کې دي، خواړه سم نه رسیږي. زموږ هر څه له منځه تللي، ماشومان مو د سړې هوا، دوړو او ککړې هوا له امله ټول ناروغان شوي دي.
یو بل زلزله ځپلې منیژه چې مور یې په دې مرګونی زلزله کې ډېره ژوبله شوې وه، وایي اوس له خپلې ناروغې مور سره په خیمه کې ژوند کوي. دا هم مایې د یخنۍ له امله ناروغه شوې ده.
موږ په ډېر بد وضعیت کې یو، د خیمې لاندې یو، خورا بد وضعیت لرو، زکام یو، مور مې هم خیمه کې ده، وضعیت یې ښه نه دی.
یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي وایي هغه کورونه چې د زلزلې له امله درج شوي د وروښتونو پر وړاندې مقاومت نه لري، نو ځکه ډېری خلک نشي کولی بېرته خپل کورونو ته راستنه شي.
متاسفانه در بسیاری از مناطق از هرات و
لواد مرغه د هرات په ډیره سیمو کې کورونو درزونه کړی او جدي زیانونه لیدل چې د خلکو اندېښنې ډیره کړې دي. چې کبیر ته کور ته ولاړ شي، دا سینه شي چې خدای مکړه د زلزلې وروسته ټکانونه یا باران لامل چې احتمال لدی په نږدې راتلونکو کې په هرات کې وریږي د خاورو لاندې نشي.
بارش بارانی کې احتمالاً در آینده های نزدیک در هرات جریان داشته باشه بشن.
خود هرات یو شمېر اوسیدونکو وایي د سړې هوا لامل دې تر شوی چې د کورونو د ړنګېدو د احتمال له ویرې سره سره خپلو درج شویو کورونو ته بېرته راستنه شي. یو له دوی څخه بهار ازادي راډیو ته وویل:
د سختو زلزلو له امله هېڅ کور جوړ نه دی پاتې. د سړې هوا له کبله ماشومان ناروغ شوي، شاید اوس هم کورونو ته زیان ورسیږي. خو خلک د دې له امله چې د زلزلې ټکانونه کم شوي او خلک نور نشي کولای بهر ژوند وکړي، نو ځکه خپلو کورونو ته بېرته ستانه شوي.
حتی مو کړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي. دا په داسې حال کې دی چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا د دې زلزله ځپلو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. WFP د نومبر په 9مه په خپل ایکس پاڼه د زلزله ځپلو ماشومانو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د سخت ژمي پر رسېدو سره د کورنۍ د خپل ژوند د بیا رغولو او له سختې یخنۍ سره د مبارزې لپاره د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا تېره اونۍ ویلي وو چې په هرات ولایت کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره د مرستې لپاره د غوښتل شویو پیسې یوازې 6% ترلاسه کړي دي. د اکتوبر په 9مه د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونې زلزلې او ورپسې د اکتوبر په 10مه او 15مه دوه نورو قوي زلزلو او ټکانونو د افغانستان په لویدیځ کې هرات او ګاونډي ولایتونه ولړزول، خو په هرات کې چې د زلزلې مرکز و ډېره ورانی رامنځته کړه. دوچا د راپور له مخې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان 40000 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10000 یې په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
تاسو موږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي لا هم په افغانستان کې ډېره برخه په هغو ماینونو پوښل شوې ده یا په هغو ناچاودو توکو پوښل شوې ده چې دوی افغان ولس له ستونزو سره مخ کړی دی. او چا د چهارشنبې په ورځ یو راپور په خپرولو سره وویل چې په دغه هېواد کې هر میاشت د ناچاودو مهماتو د چاودنو له امله تر 60 ډېر کسان وژل کېږي یا معیوبېږي چې ډېره برخه یې ماشومان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو څخه دی چې لا هم پکې ماینونه او ناچاودېدونکي مهمات شته. اوچا د چهارشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یو راپور خپور کړ او ویې ویل چې د افغانستان 400 ولسوالۍ 2/3 برخه په چاودېدونکو توکو او ماینونو لړلې دي او هر میاشت یې له امله تر 60 ډېر کسان وژل کېږي او یا معیوبېږي. اوچا زیاتوي چې زیانمن شویو کسانو په ډله کې ډیری ماشومان دي. د دې ترڅنګ ویل شوي چې په افغانستان کې د 3 میلیونه وګړو په 1 کیلومټرۍ کې د ماینونو، لاسي بمونو او د جګړې د چاودېدونکو توکو په پاتېشونو کې ژوند کوي. اوچا زیاتوي چې د چاودېدونکو توکو او د ماینونو دغه ککړتیا له 2001 کال مخکې او د نویو جګړو میراث دی او د دې ادارې په وینا په اروزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کونړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فرا، میدان وردګ او سمنګان هغه ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي. د اوچا د خبرو پر بنسټ د ځمکې یوه لویه برخه او د ښوونځیو په ګډون ډېرې مهمې زیربناوې پرې ککړې دي. د اوچا په وینا کرنیز کارګران، مالداران او راستانه شوي کسان چې په سیمو کې له خطرونو خبر نه دي له خطر سره مخ دي او د چاودېدونکو توکو خطرونه د سختو جسمي زیانونو سربیره د ویرې له امله رواني ستونزې هم رامنځته کوي او عایداتو ته د خوندي لاسرسي کچه راټیټوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکوي چې نور د ماین پاکۍ لپاره اړینې مالی زیربناوې او بودیجه نه لري او د دغه سازمان په وینا په تیرو 2 کلونو کې د ماین پاکۍ بودیجه نیمایي ته راکمه شوې ده. د اوچا په خبره د مسلې د ماین پاکۍ په کارکوونکو 40% د کمښت لامل شوی او د کارکوونکو شمیر له 15000 څخه 3000 ته راټیټ شوی دی. په ورته وخت کې د ماینونو د پاکونې د پروګرام یو شمیر قربانیان وایي دوی ته پاملرنه نه کیږي. د هلمند ولایت اوسیدونکی درس کلان محمد علي خیل چې د ماین په چاودنه کې یې لاسونه او پښې له منځه تللي دي ازادي راډیو ته وویل:
د مین دې پیژر د لاسا زما دواړه لاسا دواړه پښې مې د لاسا ورکړلې. خپل تداوی ته ضرورت لرم. د کور په کرې کې زه ژوند کوم. تر اوسه پورې ما سره چا همکاري ونه کړله. زه خپل احتیاج او مختیار جمع بچی مې مره په غاړه دي. دی والله که د ډوډۍ پیسې زه وس نه لرم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ایم ڈی سی د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب حکیمی وایي چې اوس مهال په افغانستان کې هر میاشت 130 کسان د ماینونو او چاودېدونکو توکو قرباني کیږي چې 50% یې ماشومان دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره بودیجه برابره نشي، مرګ ژوبله به نور هم زیاته شي.
که همداسې دوام وکړي او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو راتګ ادامه ولري او افغانستان د ماین پاکۍ له پروګرام سره مالي مرسته ونه شي، ډاډمن یم چې تلفات به ډېر شي. مخکې 15000 کسان په دنده بوخت وو او هر کال د ماین پاکۍ له پروګرام سره 140 میلیونه ډالر مرسته کېدله، خو اوس 3000 کارکوونکي لرو او 15 میلیونه ډالر غوښتل شوي چې په تېر کال کې یوازې 15 میلیونه ډالر لاسته راغلي دي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د شته بنسټونو فعالیتونه بسنه نه کوي او په دې برخه کې لا زیاتې همکارۍ ته ضرورت دی.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته
په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې د حماس د سخت دریزي ډلې د ځنګړو وسلوالو د څو قمندانانو په شمول د یو شمېر غړو د وژلو خبره کوي. حماس وایي چې اسرائیلو پر الشفا روغتون بمبار کړی دی. تفصیل عصمت سروانه اورو.
د اسرائیل پوز وایي ځواکونو یې نن سهار د پوځي استخباراتو په لارښوونه د حماس د ځانګړې قطعې یو شمېر وسلوال وژلي دي. د اسرائیل د پوز په وینا په دې عملیاتو کې چې د غزې د جبالیا په لویدیځه برخه کې وشول، د حماس د ځانګړي ځواک دوه مهم قمندانان احمد موسی او عمر الهندي هم وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې د حماس دغه ځواک تېره میاشت په اسرائیل کې پر اسرائیلیانو په برید کې لاس درلود. لبل خو په غزه کې د حماس سخت دریزي ډلې نن جمعه اعلان وکړ چې د غزې په شفا سیمه کې پر ستر روغتون د اسرائیل په حمله کې ډیر لستنه وشل شوې دي. ریوټرز خبري اژانس د حماس ډلې د دې ادعا د خبرولو ترڅنګ ویلي چې هغه تاییدولی یا ردولی نشي. د الشفا روغتون رئیس محمد ابو سلمیه هم فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونو پر الشفا روغتون ډزې کړې دي. اسرائیل پرون روغتون ته نږدې نشتی تایید کړي. وی ویل چې د حماس د سخت دریځ دلیل لسکونه کسانی وژلي او د هغوی تونلونه یې ویجاړ کړي دي. د اسرائیل پوسټ په ځلونو د حماس ډله چې امریکا او اروپایي اتحادیې تروریستي ډله بولي په دې تورنه کړي چې له الشفا روغتون څخه د اسرائیلي ځواکونو پر ضد د حملو د تنظیمولو او همداراز د خپلو قمندانانو د پټولو لپاره کار اخلي. خود حماس مشران او د روغتون ډاکټران دا اداره دوي. د روغتیا نړیوال سازمان هم نن وویل چې په غزه کې پر الشفا روغتون بمباري شوي او تر روسه په دې سیمه کې شل روغتونونه ویجاړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د بدخشان ولایت کوهستان، راغستان او یاوان ولسوالیو پر عمومي سړک د بیا رغونې کار روان دی. د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې د 2.5 کیلومتره سړک پر رغونې څه باندې 1 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د یاد ولایت یو شمېر شتمنو خلکو لخوا ورکول کیږي. تفصیل له سیمې په راپور کې اورو.
د بدخشان د درې ولسوالیو پر مواصلاتي لار د بیا رغونې کار روان دی. د دغه ولایت د سیمایزو چارواکو د خبرو لمخه د یاد ولایت د کوهستان، راغستان او یاوان ولسوالیو د 2.5 کیلومتره د مواصلاتي سړک د بیا رغونې کار پیل شوی دی. چارواکي وایي چې دغه سړک پر جوړولو 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د دې ولایت د یو شمېر شتمنو خلکو لخوا ورکول کیږي. حیات الله محسن الماس د بدخشان د راغستان ولسوال د پورته یادو شو ولسوالیو د مواصلاتي سړک د بیا رغونې په اړه آزادۍ رادیو ته وویل،
توسط کومک های مردمی شروع شده از مرز
ولسوال دغه سړک د بیا رغونې کار د سیمې خلکو په مالی مرستې پیل شوه. د بیا رغونې او د جغل اچونې کار د ابتل ولسوالۍ څخه پیل شوه دی او د کار په بشپړېدو سره به یې نه یوازې زموږ د ولسوالۍ بلکې د سرحدي ولسوالیو ترانسپورټي ستونزې هم هواري شي.
ځای اوسیدونکي وایي د دوی د ولسوالیو مواصلاتي لار د طبي پیښو له امله تخریب او د وسایطو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی وه او دوی له نورو فرعي لارو تګ راتګ کوه چې زیاتره وخت د لارې خرابوالي له وجې ترافیکي پیښې هم رامنځته کېدلې. د یاد ولایت د راغستان ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد شعیب ازادۍ رادیو ته وویل،
مشکلات کې مشه بایون مو با زینه ختمې
د سړک خرابوالي لامل موږ د ژمي په موسم کې له سختو ستونزو سره مخ کیدلو، ځکه خپل ناروغان مو په وخت سره د ولایت مرکز ته نشو انتقالولې او د خوراکي توکو لکه مخ سره هم مخ کیدلو. د دې سړک په جوړېدو سره به زمونږ ستونزې هوارې شي.
د سیمې اوسیدونکي وایي چې د عمومي سړک بیا رغونې سره به د ولسوالیو او د ولایت مرکز ترمنځ واټن راکم او تر څنګ به د ترافیکي پیښو مخنیوی هم وشي. د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد بشیر راته وویل،
وازمی سرې صفه مرزی هفته تا داخلي بازار
زیره د دې سړک د بیا رغونې کار ته خپل ولسوالۍ څخه پیل شوه دی. د یاد سړک په جوړېدو سره به د ترافیکي پیښو کچې هم کمواله راشي او پر دې سربېره سرحدي ولسوالۍ به د ولایت مرکز سره ونخلول شي.
د نوموړي ولایت د یاوان ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی زرخان هم خوښي څرګندوي چې د دوی عمومي سړک بیا رغول کیږي.
زمستونه گذشته وخت میشد کې موټر پیدا نه
په تیرو کلونو کې موږ د ژمي په موسم کې له سختو ننګونو سره مواجه کېدلو. د واورې اورښت له امله مواصلاتي لار تړل کېدله. موږ د کرایي اسونو په وسیله د فیض آباد ښار او یا هم تخار ولایت ته تګ راتګ کاوه چې شپږ اووه زره افغانۍ د اس کرایه کېدله.
بدخشان په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو غرنی ولایت دی چې هر کال د ژمي پیل سره په یاد ولایت کې بېساري توګه اورښتونه کېږي چې آن د واورې پریمانه او اورښت له امله د دې ولایت د مرکز او د سرحدي ولسوالیو ترمنځ مواصلاتي لار تر شپږ میاشتو پورې تړلې وي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
مخکې له دې نه چې ساسي پیغامونه واورو، د کرکټ په اړه به درته وایم چې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن د افغانستان او جنوبي افریقا ټیمونه له یو بل سره مخامخ دي. دا سیالۍ د هند په احمد آباد لوبغالي کې همدا اوس روانه ده. افغانستان پچې ګټلې و او لومړی بیټنګ غوره کړی و. تر اوسه افغانستان په درې څلوېښت اشاریه یو اور کې یو سل نه اتیا منډې کړي و. لوبغاړي یې سوځېدلې دي، یو سل نوي منډې شوې او له دې وروسته به جنوبي افریقا بیټنګ کوي او افغان لوبډله به ورته توپ اچونه کوي. اوس هم ورځو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هله یومنه پواد يم. افغانستان لوګر ولایت از رسالې څخه پیلان په تهران پردیس خار کې يم. نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوج میکیږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول. باز بندیان دي جرمونه تورنه په ولاګول په چا خیدونه واخیزه وسوکه اعدام کړو سخت نیول روان.
السلام علیکم، محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پیردم. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیری کوو، یعنې زه د یو معیوبه دپاره د بایومتریک د تذکیری د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیات و کم ورغلی یم، زما څه تقریبا شل زره کلدارې تللي دي او د تذکیری د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي. یعنې که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دې سیستم ته زه وګورم، څلور پنځه واره به نور هم زه ورځمه. یعنې زما څه پر یوې تذکیرې د بهر زما مصرف تقریبا تر څلوېښت زره کلدارې اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه نا څه نږدې یم. نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو چې پر یوه تذکره پنځه شپېته زره کلدارې، پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه موټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل د عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته. موږ د مسؤلینو څه غوښتنه ده چې تاسې که نور کومکونه او مددونه مو نه دي راسره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ. دا دفترونه یې اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي. یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکیرو دفترونه نه سي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکیره لاسته ورشي او کار یې خلاصي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
دوی می نیمای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما پروګرام درو چې په دې پروګرام کې زموږ همکاران له یو شخصیت سره مرکه کوي د غوی د ژوند د بیلابیل خلکو په اړه ورسره خبرې کوي. د خبرونه لرو تر هغه وړاندې لټ خبرونه د خیبر پختونخوا د خیبر سیمه امنیتی چارواکي دا کوي چې افغان طالبانو یو شمېر پاکستانی کارګر په افغانستان کې سرکړی اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته واوړي. له پیښور څخه د مشال اړیو د خبريال د راپور سره سم پاکستانی کارګر وایي چې هر ورځ یې په پاکستانی پاسپورت تګ راته کوي. تر دې مخکې چا له دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي خو اوس طالب چارواکو پاسپورټونه ورڅخه اخیستي دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت یې په پام کې لري چې په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له پاکستانه وباسي. جان اسکزي پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته د دې خبرې د کول ترڅنګ وویل چې تر اوسه له بلوچستان ایالت څخه 8000 افغان کډوال ایستل شوي دي. د زیاته کړې ده پاکستان د بې اسنادو کډوالو مسؤلیت په غاړه نه اخلي او د کډوالو د ایستلو لړۍ به دوام وکړي. تر دې مخکې د پاکستان د مرکزي حکومت د کورنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې پاکستان په بل پړاو کې اسناد لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. د اسرائیلو پوځ وایي ځواکونه نن سهار د پوځي استخباراتو په لارښوونه د حماس د ځنګړي قطعي یو شمېر وسلوال وژلي دي. د حماس د پوځ په وینا په دغې عملیاتو کې چې د غزې په جبالیا په لویدیځه برخه کې وشول د حماس د ځنګړي ځواک دوه مهم قمندانان احمد موسی او عمر الهندي هم وژل شوي دي. اسرائیلو ویلي چې د حماس دغه ځواک تېر میاشت په اسرائیلو کې پر اسرائیلیانو په برید کې لاس درلود. رویټرز خبري اژانس د خبرو سرچینو په قول وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په عراق او سوریه کې پر اسرائیلي ځواکونو څلور حمله شوې دي. دوه امنیتي سرچینو پر رویټرز خبري اژانس وویل چې په موصل کې د امریکایي پوځیانو په لار کې هغه مهال چاودنه وشو چې له عراقي پوځیانو سره یو ځای په ګزمه وتلی وو. په دې پیښه کې د امریکایي پوځیانو نقلیه وسیلې ته زیان اوښتی دی خو د مرګ ژوبلې سبب نه ده شوی. او دا چې د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ د هند په احمد آباد لوبغالي که امدا شیبه لوب روانه ده افغانستان تروسه په څلور سلویخت اشاریه 15 ورونو کې اوس لونه وی منډ کړي و لوبغاړي سوځیدلې او د روسه به جنوبی افریقا میدان تخته کیږي او بیټینګ به کوي.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو تاسو افریدونکو د ازادي رادیو ملمت سلامونه وړاندې کوم. له ازادي رادیو به مو د بندونو کانالونو او زلزلو په اړه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم مرکی اوریدلې وي. د دې لپاره چې دا متخصص افغان لا ډیر وپیژنې له ما اسمت ساروان سره اوسي او له انجینیر صاحب نادم سره زموږ خواله واوري. انجینیر صاحب نادم ته مې په پایل کې وویل چې په خپله د ځان په اړه یو څه راته ووایي چې چیرې اوسي او په څه بوخت دی.
زه په لندن کې اوسېږم خپل د فامیل سره او درې زامن لرم. یو لوی ټول تحصیل کړي دي او ټول په اصطلاح ډیګري اخیستي دي او هر یو کار کوي. نو زه اوس لندن کې هم اخته پدې یم چې د وطن په غم کې هم یو نیم کال کېږي. د ابن سینا دا عملیات کارنامه لاندې موږ کار کوو چې څنګه وکولای شو د افغانستان د غوډې لپاره هلته کار وکړو. بل دا چې جامعه نخبگان علمي په نامه یو جامعه لرو چې ټول هغه استادان ټول هغه پی ایچ ډی ماستری لیسانس د خلک مو راټول کړي دي چې څرنګه وکولای شو د دې پوتنسیال نه د افغانستان د انکشاف لپاره استفاده وکړو.
همدغه استادان او متخصصین چې تاسو یادونه کوئ او راټول کړي مو دي دا په بهر کې اوسي او غواړي چې له بهره په افغانستان کې کوم کار وکړي؟
نه، دا هم په بهر کې هم په دننه افغانستان کې دي. دا ټول موږ دغه ټولنې تر چتر لاندې راټول کړي دي او ډېر هم دي، یعنی په سلهاو دي چې موږ غاړي کې ورسره نیولې دي. څو د خلک زینی مثلا کار نه کوي په دولت کې او زینی چې کارم کوي په شخصي پانتونونو کې درس ورکوي او زینی متخصصین چې په بهر کې دي، امریکایان نیولې، کاناډایان نیولې، اروپا کې چې دي، استرالیا کې دي، دا ټول د موږ سره او په ایران او پاکستان کې زینی دي. زمونږ سره په اړیکې دي او وخت لاس مو سره ورکړی دی چې په دې چې د جامع جهاني اوس پوه سوی دی چې دا د سوو مهرو څخه کار بالا نه اخیستل کېږي او د دوی سیاست هم ګوري او دوی د افغانستان په درد هم نه خوري، دا خلک چې چور کړه چپاول کړه. او بل دا چې دغه ائتلافونه او ګوندونه هم چې په خارج کې جوړېږي، زه په دې نظر یم چې د دوی څخه شی جوړ شي په بهر کې، نو ښه به دا وي چې سړی دننه په افغانستان کې تمرکز وکړي، هلته یو کار وکړي. دغه دپاره مونږ په پلان کې لرو چې یو بین المللي کانفرانس په افغانستان کې وغواړو او دلته به خارجي متخصصین هم وي، دا افغاني متخصصین داخل به بهر او په دننه افغانستان کې راټولېږو، او د افغانستان دپاره یو ښه ستراتیژي د انکشاف دپاره مونږ جوړ کړی دی، یو مؤسسه ده په نوم د شیلر بین المللي انسټیټیوټ مونږ سره همکاري کوي. دوی هم ډېر اکسپرت خلک لري او چې په هره برخه کې چې مونږ ته مشورې راکوي چې د افغانستان د دغه پوتنسیال نه بې له دې چې د دنیا نه کومک واخلو څنګه کولای شو لکه سنګاپور لکه نور هیوادونه خپل وطن جوړ کړو. مونږ هم دغه په اصطلاح د مطالعې د سنګاپور د تاریخ د نور هیوادو د تاریخ غواړو چې خپل وطن په اصطلاح د دغه شی چې لرویه ګټه پورته کړو، او بدې چې بې له دې چې دغه هیوادونه راسي د مونږ شتمني چور کړي او په مفتي یوسي مونږ خپل نظارت کوس. یو مثال درکم، مثلا په کال کې تقریبا 800 میلیونه ډالر یا تر 1 میلیارډ مونږ صرف د بهر نه برق اخلو، اوس که دغه نیمه دلته په افغانستان کې مونږ سرمایه گذاري وکړو، دغه پس پانګونه وسی، دغه په اصطلاح خصوصي سکتور ته دوی کولی شي دغه پیسې هلته ولاړ نه شي. دلته مثلا ګاز لرو، د ډبرو سکاره لرو، لمر لرو، اوبه لرو، د دې استفاده وکړو. یا مثلا په میلیونو ډالر د انسانانو د افغانانو د تداوی دپاره په بهر کې مصرفیږي، او که چیرې مونږ دلته معیاري شفاخانې جوړ کړو په لږ اندازه مونږ کولی شو دغه پیسې هم افغانستان ته پاتې شي او د خلکو د سرګردانۍ نه مخنیوی وسي او دلته تداوی د خلکو د افغانانو په دننه په افغانستان کې. یعنی دا دوه مثال مې درکړي، زراعت علیده، معدن علیده، نور برخې هم مونږ داسې پلانونه لرو.
ستاسې د دې پلان او ستاسې د دې راټولېدو او د دغو هڅو لپاره سیاسي کار هم پکار ده کنه؟ ستاسو کار له سیاست سره ارتباط نه لري؟
او سیاست سره ارتباط په دې نه لري چې دلته دغه سیاسي مسایل د چیرې اساسیتونه پاروي، او بل دا چې اوس خو ګورې از بس چې دلته استخبارات په افغانستان کې د مختلف هیوادو کار کړی دی، اوس خلک په شک سترګه ګوري دغه هر هیواد ته. دغه دپاره مونږ غواړو فقط یو افغاني پروسه، یو افغاني پروسه چې بېله کوم. دغه دپاره مونږ د طالبانو د مشرانو سره خبرې کړې دي، زه خپل افغانستان ته تللی وم، ځینې وزیرانو مینانو دوی سره مخرې کې، پولیټکنیک د رئیس سره، پانتون د کابل د پانتون رئیس سره، زراعت وزارت سره، انرژي وزارت سره، د ټولو سره مو کتلي. دوی ته مو د جریان تشریح کړی او خوشبختانه دوی د مونږ ملاتړ کوي، اما بیا هم ځینې کړي دي چې په شک سترګو ګوري. خو مونږ افغانانو خو دوی هم ملامت نه دي، په دې شلو کالو کې په دې مخ کې دومره ظلم په دې وطن باندې شوی، دومره د استخبارات کار کړی دی چې رښتیا باید دوی شکمن اوسي. اما مونږ هڅه کوو چې دوی ته دا قناعت ورکړو چې دا افغاني پروسه ده، مونږ افغانان یو، تاسو ټول کولای شئ چې مونږ د عمل کار مونږ کړنې تاسو تر کنټرول لاندې ونیسئ، وګورئ چې مونږ څه کوو.
انجینیر صاحب، که ستاسو د ژوند په اړه یو څه خبرې وکړو، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې؟
په هرات کې پیدا شوی یم. د ما نیکه په نوم د کرنل خان محمد خان لوګری و چې د امان الله خان د افسرانو څخه و، او پس لغه چې بیا نادر خان راغی، بیا دی د سرادات و د کمیسار پیس په هرات کې وټاکل شو، نو هلته پاتې شو. د ما پلار هم هرات پیدا شو، او زما هم مور بیا د بالامرغاب د ولسوالۍ ده. زما پلار درې ښځې دولورې، متاسفانه ډېر جنجالونه مې په ژوند کې لیدلي، په دې چې د ماشومتوبه چې زما مور د درویشتو کالو، یو زوی یې په نس کې و، زه د 3 کالو مې، یو بل ورور مې مشر و. چې زما پلار ښځه وکړه، اقتصادي وضعیت ښه نه و. یعنی تاسو داسې فکر کوئ چې ما اوږې به ټولولې، هغه به مې میده کوله، هغه یو څه غنم جوړوله، د خلکو خرمندونه مې کوټله، مزدوري مې کوله. په هغه حالت کې مخته یو استعداد را کړی و چې زه 12 کاله زه اول نمره وم. دغه ځای بیا زه سلطان د لیسې نه چې خلاص شوم، بیا پولیټکنیک ته راغلم، پولیټکنیک کې اول نمره شوم، بیا د نمراتو په حساب بورس واخیسته شوروي ته لاړم شپږ کال مې هلته درس ووې. پس هغه چې راغلم بېله کوم شناخته جودیزي او کارتوګرافي لوی ادارې کې هلته په حساب د قوای بشري معرفي کړم. نو هلته تصادف ده خپل هغه استعداد وخوه، بیا مدیر د تحقیقات علمي سوم، بیا رئیس د تحقیقات فضایی مقرر شوم، یعنی عبدالاحد مومن چې فضا ته ولاړې زه مسؤول د دغه تحقیقاتو وم، علمي تحقیقاتو، او ټول زما تر کنټرول لاندې و. او ډېرې غټې پروژې ما کار کړي دي په افغانستان کې، ډېر علمي انجینري کتابونه مې تالیف کړي دي چې ټول په جودیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې پراته دي. او اوسنی انجینران چې د تحصیل نه خلاصېږي دوی د دغه سټرکشن یا دستورالعملو څخه دوی استفاده کوي.
اسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري. زموش بیلما ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم دی.
بیا کله بهر ته ولاړې له هیواد مهاجر شوي؟
بهر ته هغه خو دو نوي کال چې جنگونه په کابل کې شروع سره مونږ مجبور سو چې اتنا د یو میاشت لپاره پلان وو چې ولاړو پاکستان ته ولاړو. بلد هم نه و هلته، بیا یو میاشت تر اوسه پورې زمینه برابر نه شو، نو بالاخره پاتې شولو رالو لندن ته رالم. زه مسکو ته ولاړم په دې چې هلته مې تحصیل کړی و، بلد وم، بیا مې کاروبار شروع وکړ، بیا تجارت مې شروع وکړ هلته. او مخ د دې هم چې زه په ادارې کې ما کار کوم، بیا د تجار سره ما اړیکې وې، د مونږ د هرات تجارو چې شناخته او ګاونډیانو، بیا د ترجمان په استعمال ته په سفارت روسیې کې شوروي کې دوی ته کومک کوي. او دوی ما ته ډېر بالاخره یو لاره پیدا شو، اعتماد پیدا شو، بیا مې شریک شوم د شرکتو سره د بارتر سیستم تجارت مو کوي. نو ډېر فضل خدای ما وکولای شو ځان دپاره ژوند جوړ کړم، نو د تجارت له واسطه، یعنی موازی د خپل کار ما کولای شو تجارت هم وکړم په افغانستان.
بله، په دې دوره کې چې له هیواده ووتئ بیا مو په خپل مسلک کې کار ونکو؟
متاسفانه چې دلته خو د شوروي ډیپلوم دلته په دې وادو کې نه چلیږي، او دلته زمينه ماته مساعد نه شو چې په غرشته کې مونږ ته کار مې کوله. دلته یو دکان او دکانداری او په اصطلاح دا کارونه وکړه، نو زما ټول فوکس پر اولاد باندې و چې اولاد ورسوم. الحمدلله مشر زوی مې استاد و، د په اصطلاح ماستری په ساينس کې واخیسته، یعنی د ساينس د معلمینو ترینر و دلته په لندن کې کار کوي. او دوم زوی مې په اصطلاح لایر شو، بیا اوس بارستر دی، نو سالنوال ورته وایي. نو دریم لور مې هم دغه وخت ډیګري واخیسته، اوس په یو بانک کې منیجر دی. او څلورم اولاد مې دریم سم د حقوق دی په پانتون کې درس وایي. یعنی ما ټول فوکس دغه باندې و. او په پاکستان کې وم هم دی د سولې د جریان یو 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 غړی وم په اصطلاح شورای اسلامي مردم افغانستان په نامه مونږ یو دغه جوړ کړ، یو شورا جوړ کړ سولې په حساب. هلته ملاقاتونه د ملګرو ملتونو د استاذ سره دولت د پاکستان د مشرانو سره دغه دولت چې څنګه وکولای شو په افغانستان کې سولې. متاسفانه د ګاونډیانو مداخله داسې حالت په دې وطن نه وسته چې مونږ خبرې ته غوږونه نیوي. زما په یاد دی چې معین الدین حیدر وزیر د داخله و، ما خپله ورته وویل چې وروره تاسې مداخله مه کوئ په افغانستان کې، که تاسې هدف دای چې تاسې افغانستان نیسئ شاید وبینیسئ او تاسې ساتلی نه شئ، خپل دغه د لاس ورکوئ. اوس وګورئ هغه اور چې دوی بل کړی دی خپله په پاکستان کې لګیږي او دوی پکې سوځي.
د تعلیم په دوران کې که هغه په داخل کې و، د پولیټکنیک دوره وه، یا د شوروي اتحاد وخت و، کومه خاطره کم په زړه کېږي هغه زموږ سره شریکه کړي؟
خبره صحیح ده. همزمان چې ما کارتوګرافي کې په دغه کې رئیس تحقیقات فضایي هم، بیا زه استاد زمینشناسي پوهنځي کې زه استاد وم، هلته درس مې ورکوله، هم جیولوجي برخه ته هم جغرافیا برخه ته دریم سم مالک دغه ورکوله، سروې درس مې ورکوله. خاطره د مکتب دا ده چې یو وخت زه نهم سم کې وم، د مونږ ریاضي معلم تبدیل سو لاړې غور ته واستوي، او د هول صنف معلم حدود خان نومیده مونږ ته راوي چې دی ریاضي فزیک درس راکې. نو دغه 15 څلوېخ دقیقې په یو شکل د تیر کړ، بعد غ زنګ د تفریح چې وبلسو چې الوکان وتله ما ته ویل چې خلیل احمد تا ته مې کار دی، ما زه ایران پاشم معلم څه کال لري ودرېدم. بعد هغه معلم ما ته وایي چې خلیل احمد جان ولاکه دغه فزیک او ریاضی کې زه ولاکه خبرغه یم، هیڅ بوی ولاکه وړم زه نه پوهېږم څه وکړم. ما ته وویل نو زه ما ورته وویل چې استاده ته ری مو وه سا د سوا ته وایي چې دغه آینده درس څوک آمادگی لري؟ زه به آمادگی نیستم، زه به انشاءالله درس ورکوم. یعنی نام سم ریاضی فیزیک مکمل ما درس ورکول، دی بام ناس ولا که شاگردان بیا په تفریح کې در سر ما تمرینونه کار کول او امتحانونه چې خلاصو سوالونه ما ورته جوړ کړ، کلید ما ورته جوړ کړ، بیا د خپل کتابچی می د تواقع به دینو به معلم د ریاضی سو پاس راغله.
ډېره جالبه قصه وه. دا راته وایي چې کله له افغانستانه ولاړې شوروي ته د کلتورو د هر شي تفاوت څنګه احساس مو کوو؟
سروان صاحب خبره دا و چې ګوره مونږ په ماشومتوب کې داسې یو مونږ په ذهن کې داسې ویل شوی وو. زما په یاد دی دغه ملایان مشران ویل چې روسان چې دي خپل خور مور نه پیژني، کافران دي کتاب نه لري، دا نور چې دي دوی کتاب لري. زه چې هلته ولاړم ومې کتل چې دلته زه پوښتنه کوم، دوی وایي چې د خاله لور، د عمه لور، د ماما لور، د کاکا لور، مونږ دوی خور ورته ویله، خور ورته ویله، او مونږ دوی سره ازدواج نه کوو. زه ایران پاس شم، خدا وایي خور مور نه پیژ، دلته خو دوی دوی څخه ازدواج د دوی خلکو سره نه کوي، دا څه کم دی؟ او بل چې مونږ ته وویله د مشر الوکان وویله چې احتیاط کوئ چې ستاسو سره د غیر اخلاقي عکسونه ستاسو سره پیدا نه شي که دولت ولیده تاسو اخراجی. دا مسئله دریم، دا فلمونه چې موږ کتله غیر اخلاقی فلمونه قطعا په دا تلویزیونو کې نه وو. او بل دا چې مثلا هر ځای چې تری دا ډوډۍ چې پروتو هر څوک به اخیسته ویله، دا لیکلی وي چې دا ډوډۍ حاصل دی د لاس دی د دیقان دی د انسان دی، دا باید وساتل شي، ترام باید وشي. د ایران پات شو مال دغه مسلمانی ملک دلته دا څه کم دی؟ دا کمونیزم دغه شی دی، سوسیالیزم. ایران ورته پاتې واقعا چې مونږ ته ډېر جالب بود دا مسله. بل زه تاسو ته وایم چې ما ته په دوره د مکتب کې په دې چې اقتصاد مو ډېر ضعیف و، ډېر خراب و، ډېر بد حالت کې و، یعنی باور وکړئ چې زه اول سم کې وم، د سمیټو بوجۍ کاغذي ما به قیچي کوله، دا به دماغ کتابچه و، او رنګ مې نه درلود. دا د اشپزخانې په اصطلاح هغه دود هلته خو ټول په بوټو په دغه و په دغه پلور باندې پخوله ډوډۍ، دا ټول به مې توژل، دا مې رنګ و، یعنی ډېر په بد وضعیت. یعنی په ټول دولس کاله ما یو آفاقي کتاب ما مطالعه نه ونه کړم، نه و امکانات ما ته. یو بخان بدان چې ما ته زه اول نمره هم په پنځم سم کې ما ته سر مفاتش سوالونه وکړ، جواب وکړ، ما ته خواندې ورکړ، ما ته یو بخان بدان بخشش راکړ چې مسالې به تر اوسه ما په ذهن کې دی. بعد هغه چې زه شوروي ته چې ولاړم، ګورم په میترو کې په سرویس کې هر څوک کتاب وایي، نو مونږ هم هلته مې شروع کړې کتابونه، تاریخي ناول دا شیان کتابونه ما ټول په مسکو ما ته دغه سو دغه شپږ کاله، نو ما عادت ونیوئ د مطالعې سره چې پس تر اوسه پورې بس هغه عادت راسره شته.
تاسو مخکې د افغانستان د امکاناتو په اړه خبرې وکړې چې افغانستان ډېر امکانات لري، په دې برخه کې مو څېړنې هم کړې دي. څه فکر کوئ چې د افغانستان د قوت برخه کومه ده؟ معدن دي، کانونه دي، برق ده، چی شی دی؟ په کومه برخه کې ستاسو په نظر که په افغانستان کې ډېر کار وشي نو افغانستان په پښو ودرېشي؟
اول چې مثلا بی مصرف عاید ده د صنعت د توریزم دی. اول اوس تاسو وګورئ ترکیه او 1% بودیجه د ترکیه د توریزم نه صنعت نه تمویلیږي، او افغانستان اول ده ګوره هیڅ پاملرنه نه شوی. مثلا نورستان د مونږ تاسو نورستان تر سویس بالا دی، زه سویس ته تللی یم، اما داسې طبیعت چې نورستان لري فقط یو سړک په کار دی، یو څو تعمیرونه چې سیلانیان راځي هلته دوی د استوګنځنې ځای وي هلته، او یو کلینیک و د تداوی دپاره چې څوک خدای ناخواسته ناجوړه کېږي. فقط دغه زمینه دي برابر شي چې د توریزم وده وکړي، امنیت فزیکي راغلی، اقتصادي امنیت د دغې وجې هم تامینېږي. بل مادن خو داسې ژر نه دغه کېږي چې ژر حاصل مونږ ته راکړي، نه دا مسله. مثلا برق ژر کېدای شي په دې چې د ډبرو سکاره لرو، لمر لرو، باد لرو، اوبه لرو، دا ټول نه استفاده کېدای شي چې مونږ عاجل برق ولرو. هغه دغه $800 میلیون چې په کال کې یا ملیارد مونږ او ګاونډیان ته ورکوو، دا باید وسال تزی دنن افغانستان دا یو خپانګونه د پدی برق یولی برق د ټولو صنایعو د پیشرفت زمینه په برق کیږي او اول توجه په برق پسې بیا ترانسپورت دی لاری دی لاری هم ډیر امنیت لري په دې چې افغانستان د وصل نقطه ده تاسو وګورئ که چیرې لاری خی اوسپنې پتلی جوړې شي یعنی مونږ کولی شو چې منځنی آسیا د جنوبي آسیا سره وصل کو چین چې یو نیم میلیارد نفوس لري او د دنیا د اول تولید کوونکی چین دی صادر کوونکی چین دی د افغانستان له لارې د ایران له لارې خپل امته کولی شي چې اروپا ته په یو هفته کې ورسي دا مونږ ډېره ګټه کوي او هوایی سیستم که فعال کو تیارې د افغانستان له لارې تیریږي هم یو ګټه افغانستان ته بېله دی چې مونږ مصرف وکړو دغه پروژې دی چې په اصطلاح بېله دی چې مصرف وکړو مونږ ته عاید راځي او زمینه برابریږي بل دا چې په کال کې مونږ دومره پوتنسیال لرو چې 50 میلیارد ډالر د اوبو د صادرولو او د خرڅولو له لارې مونږ کولی شو چې افغانستان ته عاید راوړو 50 میلیارده صرف د اوبه یعنی دا ټول مادام خو وایم چې یو څه وخت نیسي خو هم ډېر ضرورت دی په دې چې لیتیم افغانستان لیتیم په ټول نړۍ کې اول هېواد دی چې لري او د مونږ د عینک د مس کان چې دی په دنیا کې هم تر غټ کان دی په دنیا کې د اجګک د اوسپنې ډېر قوي ده قوي په دې دی چې مثلا قزاقستان هم تاسو ګورئ هلته د اوسپنې معدن لري اما دوی باید چې یو وارې پروسس کې چې بیا دوی هغه ضبط برابر کړي اما افغانستان د مستقیم 40% د اوس په ډبرې کې مونږ تاسې اوسپنه لرو د افغانستان په معدنو کې یعنی سرب لرو یورانیوم لرو یعنی هر نوع معدن چې لري چې وګوري افغانستان بل دا چې معدن تنه دا نه دی چې مثلا طلا معدن دی نقره معدن دی مس دغه خپله خاوره چې پخې خښتې جوړېږي دا خپله معدن دی دغه ریګ معدن دی تیګ معدن دی چې اوس مونږ تاسې کولی شو چې حجاري فابریکې فعالې کې د تیګو تیګې خرڅې کړو د خښتو پر ځای د نورو پر ځای وکارو یعنی د هرې خوښې تاسې وګورئ افغانستان مساید ته ودی ته
تاسیل آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروگرام آوری زموش میلمه دیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم دی
انجینیر سب تاسی چون بلا بل هیوادونه لیدلی دی بهر مزدکری کری دی تشوان دیر تجربه لری د ځوانانو لپاره چې دا اوس په داخل کې دي ستاسو سپارښتنه څه ده دوی څه وکړي کومو برخو ته توجه وکړي چې راتلونکی لا بهتره شي
خب متاسفانه چې طالبان زه پروسه کال تللی وم افغانستان ته همچنان سرم چې تللی وم پروس وزیر صاحب د معارف سره مې ملاقات و کېنستلو یعنی په یو ساعت کې مولوي سیاوان صاحبان ورته راغلي و غیر د دې چې د مدرسې خبرې کولې قطعا د مکتب خبر هم نه و بیا دومره نوبت چورس چې ما کار ورته دولود ما ورته وویل چې ګوره وزیر صاحب د دیتا د لا سات علم جوړ کړی دغه دلته چې ناستو دغه برق دی علم جوړ کړی دغه کولی روشان او ملګرو دغه علم جوړ کړی په موټر کې چې سپریږي علم جوړ کړی په تیارې کې چیزې علم جوړ کړی ګوره دغه لونګۍ د ټول علم جوړ کړی او تاسې فوکس ټول په دینی مدارس باندې دی صحیح ده خو هر مسلمان ته ضرور دی چې دلی علوم زده کی خدای وو پیژنې خپل منځ دې زده کی مسلمان پاییز دې دا بین پنج بنای مسلمانی زده ای اما دا نور مسائل ته توجه وکړي پدې چې د مونږ مادنونه خلک مفت وړي پدې چې مونږ خپل متخصصین و نه لرو دا دې اوس هم ګوره چې توجه یو ځوانان دی یو هغه په سلا سرپرست حکومت دی چې توجه به ځوانان ته وکړي زمينه دې تحصیل دی برابر کی محدودیت دی واز نه کی اوس وګوره مثلا خز ته وای تاسې صرف طب ووایست الان چې د انجینری کارونه خو تنه ساحوي کارون نه دي شعبوي کارون هم دي او د پلاننګ چې شروع چې یو کار یو انجینری کار شروع کی تر ساحوي او برته چې راځي بیا شعبې ته شعبوي کارونه دي یعنی دوی کولای شي خزي چې په کساحه ته ولاړ نشي د پلاننګ شروع تر محاسبه او تر شعبوي کارونه ټول دوی کولای شي ترنران په خطوګه انجام کې پدې چې خزي ډیر با استعداد دي خو مونږ سره هم درسونه ویل دي مونږ پولیټکنیک جو زمونږ خوندې وي دا انجونې درس ویلې که په شوروي کې وو که د کار په ساحه کې واقعا چې با استعداد دي اما متاسفانه دغه نیم پیکر د جامعه دوی چې ځوانان هم پکې دي انجونې دي دا یې محروم کړي دي اوس وګورئ دا روباتیک ټیم چې د هراتو په دنیا کې اول مقام وګټل حتی په ریاضي کې د هرات مثلا د افغانستان په ریاضي کې په دنیا کې اول مقام وګټل یعنی ډېرې با استعداد دي دا انجونې اما دوی محرومول دا ډېر ظلم دی نو ځوانان بیچارګان څه وکړي ځوانان خو غواړي چې هلته کار وکړي هیڅوک نه غواړي چې خپل وطن پرېږدي دا اوس زه یم قطعا زه عادت نه نیسم 15 شپېتو کال یم اما قطعا زه عادت نه نیسم د بارسا حتی د ما زامن چې دلته لویان شوي دي هغه یو زوی مې دلته پیدا شوی دی یعنی فقط ټول افغاني دود تعقیبوي او دوی غواړي چې وطن ته ولاړ شي یو کار وکړي حتی ما ته وایي چې سړی باید هلته هغه ځای کې کار وکړي چې ضرورت دي افغانستان ضرورت لري اما شرایط په کار نه دی مثلا ځوانان دي غواړي موسیقي واوري او ته نه پرېږدي انجونې دي غواړي تفریح وکړي پارکو ته نه پرېږدي حمام ته نه پرېږدي نه برق شته نه امکانات شته او تم حمامونه د ښځو په مقابل کې تړي دروازې د مکتبونه تړي د پوهنتون تړي دا خو سخت ظلم دی د انسان دپاره دغه دپاره ځوانان بیچارګان محروم دي په افغانستان کې هم انجونې محروم دي هم نور نارینه هلکان محروم دغه هلکان محروم دي د دې نه په دې چې شرایط ورته مساعد نه دی په دې چې همیشه خو زه وایم چې امنیت خو یو مثلث دی ته درې اضلاوې لري یو ځلې فزیکي امنیت دی بل اقتصادي امنیت دی درېیم یې رواني امنیت دی که چیرې دا درې اضلاوې مکمل تکمیل نه وي دا چې یعنی امنیت تکمیل نه دی نو رواني امنیت په افغانستان کې تکمیل نه دی خلک په ډار کې دي هغه انسانی آزادی چې دوی د پاره دی په نور ټول نړۍ کې رات په اسلامي نړۍ کې دی دوی ته مسایده ده دوی ګوره چې د پاسپورت پسې ټول سرګردانه دي څه حال دی او دوی د وطن تختي او بل دا چې څومره وژل کیږي په اوبو کې ډوبیږي د دوی ټول مسؤلیت د دوی ټول ګناه د مسؤلینو په غاړه ده چې زمينه د ځوانانو ته نه مسایده کې په افغانستان کې
ډېر زیاته مننه انجینر صاحب
د ساتنه مننه
دا افغان متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د ازادي رادیو د نن ورځې میلمه
زمه د نورو پیغلو تورشی